آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غشنارې د درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوله. دا د امریکا غشنارې د ورستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمه خبرونو ټیک اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان ته تللی. د هلمند ولایت په شاوخوا کې لا هم جګړې روانې دي او د ترکیې صدر اعظم د سوریې د ادلیب ښار باندې د روسي برید غندلای دی. درنوندونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي خو د خبرونو پرته پاتې خبرونه په سبت شبي بناوري. ستاسو نه هیله کوم چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز اشغلا رحیم زوی وایم. د افغانستان جمهوریت رئیس دوی شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په محلي وخت نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د آذربایجان پایتخت باکو ښار ته په یو ورځنی رسمي سفر رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مارشال سید ظفر هاشمی وایي چې آذربایجان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخیدل او افغانستان ته د دغه هیواد پانګونې جلبول دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو لګیدلې بندیزونه د 13 میاشتو لپاره تمدید کړل او کابل وایي بندیزونه باید نور هم سخت شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کړی خو پر دغه ډلې د نورو بندیزونو غوښتنه هم کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وین صدیق صدیقي د سه شنبې پر ورځ وویل موږ تل د بندیزونو او نورو دغه سو اقداماتو غوښتونکي یو تر څو د طالبانو په څیر په تروریستي ډلو فشار راوړل شي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی آشنا رادیو ته وویل چې هوایي ځواکونو او خاصو قطعاتو په سنگین او ګرش کولسوالیو کې ځینې اهداف په نښه کړي دي او د دولت وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ جوب لاړولی ده. ښاغلي رحیمی یو ځل بیا وویل چې د سنگین ټول تاسیسات د حکومتي قواوو په لاس کې دي خو د ولسوالۍ د مرکز په څنډو کې جګړه لا هم روانه ده. یو ساعت وړاندې ښاغلي رحیمی په دې اړه داسې وویل
مګر زمینی نه دي کته سوي تر څو چې ته زمینی عملیات څنګه ووسم د ماشرې په حالت کې د مقصد په لن اوس وانه کې خاله د حکومت لارې باندې د تیاری په واسطه کومه کوي په بل شپه دې ښه عملیات کې سوي طالبانو دې طرفات ونکړي اوس
د سنگین پولیس والي کې د افغان پاوز د ضربتي قواوې او مقام د نوم نه خدلو په شرط ویل دي چې د سنگین په جګړه کې 23 تنه افغان سرتيري او 30 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د غرض هلمند نامنې په ارتباط د ولایت د برتنوي پوزونو د ورتک اوازې نموړي رد کړل او زیاته کړه چې تر اوسه پورې هلمند ته برتنوي ځواکونه نه دي ورغلي. د عراق تمنیتیز وکونو او د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو ترمنځ نن هم د رمادي په مرکزی برخو کې سخته جګړه روانه و. امنیتیز وکونه کوښښ کوي چې دغه خار د دایشت جګړه مارانو نه ونیسي. د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان صباح النومان وایي جګړه د حکومتي ودانیو په شاخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. د عراق پوځ لګیا دی د سړک د غاړې ماینونه پاکوي او کوښښ کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم د دې خار په څنډو کې د دایش په مرکزونو هوایي بمباري کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د نړۍ د دوه سترو ګڼ نفوس هیوادونو چین او هند په پایتختونو کې د سه شنبې په سهار سړکونه لارې کوڅې ګرد غبار پټې کړې وې. د چاپیریال د ساتنې ادارو خلک په زیات سرعت د موټرو چلولو نه منع کړي دي. نور تفصیل د متی الله عبد نوري.
د چین په پایتخت بیجنګ کې د سه شنبه ورځ د چاپیریال د ککړتیا له مخې د دوشنبه وروسته دویمه استراري ورځ وه. په دې ورځ د پایتخت ډېرې فابریکې تړل شوې وې. قریب نیم نه زیات موټر ځای په ځای درول شي وو او مکتبونه هم تړل شي وو. د سه شنبه په ورځ ترلاسه شوي احصایې نه معلومیږي چې د هوا د ککړتیا او ګرد و غبار د لاسه خلکو ته د روغتیا مشکلات هم پیدا کېدای شي. خو په بیجنګ کې د بهرنۍ چارو د اړیکو په شورا کې د روغتیایي چارو مسؤول زین هونګ وایي چې دا اول ځل نه دی چې په بیجنګ کې خرابه هوا داسې لیدل کېږي. هغه وایي
دا اوس چې استراری حالت اعلان شوی د دې مقصد دا چې خلک زیات پام وکړي او د ککړتیا مخه ونیول شي. خلک لګ موټر وچلوي او دود او لوګي کم کړي.
بلخو ته هند په پایتخت نوی ډلی کې د لسو کالو پوخانی کمپاین پس په اول ځل د سخت ککړ چاپیریال ننداره وشوه. اوس چې کومه خرابه هوا په نوی ډلی کې لیدل کیږي په نړۍ کې ساری نه لري. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریا. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د سوریې په ادلیب ښار د برید شي ګمان کیږي روسیې به کړی وي غندلی. دغه ښار د سوریې د جمهوریت بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې دی. ښاغلی اوغلو وایي په سوریه به هیڅکله د هغه په قبل د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه ونه ګرځي. د هغه وخت راهیسې چې ترکیې د روسیې والوتکه رانسکوره کړې د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې شوي دي چې په دې تازه وختونو کې ساری نه لیدل کیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دی چې نړیواله ټولنه غواړي د راتلونکي میاشت د سوریې په مسلې خبرې وکړي. د دغه ادارې مشر مایکل مولر خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې لا نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دا خبرې به د جنوري په اخره کې وشي. په جنیو کې تیر کال هم د بشار الاسد او د هغه د مخالفو یاغیانو ترمنځ خبرې شوې وې. د بشار الاسد مخالف یاغیان د هغه سره د 2012 کال راهیسې جګړه کوي. د بیجینګ یوې محکمې د دغه هیواد د بشري حقوقو یو مشهور وکیل د درې کلونو په تعقیبی بند محکوم کړی دی، خو که هغه د استناف غوښتنه ونه کړي نو کېدی شي په لسو ورځو کې خوشې شي. نور تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د چین دولتي رسنیو رپورټ خپور کړی دی چې 50 کلن پو د چین د ټولنیز رسنۍ په یو پاڼه ویبیو باندې داسې لیکنې خپرې کړې دي چې نژادي کرکه راپاروي. بو په دغه لیکنو کې په تیبت او زنګجان کې په حکومت او په چارواکو باندې نیوکې کړې دي. د بشري حقوقو موسسو د محکمې دغه پریکړه غندلې ده، خو د عفو د نړیوال ادارې کارکونکي ویلیام نی ویل دي چې دا هم کېدای شو چې د بو سره د دین هم زیات بد شوی وي.
دا هم ممکنه ده چې هغه ته د اتو کلونو د بند سزا ورکړ شوی وي، نو څرګنده خبره ده چې دا اوسنۍ سزا بهتره ده. اوس کېدای شي هغه یو ورځ هم بند کې تیره نه کړي، خو زه باید د دې یادونه وکړم چې په کار نه وه هغه ته دغه سزا ورکړ شوی وي، ځکه چې د دې سزا نه وروسته دا هم ممکنه ده چې هغه بیا د وکیل په توګه کار ونه کړی شي. د دې قضیې اساس په بې انصافۍ ایښودل شوی دی.
امریکایي چارواکو هم په چین غږ کړی دی چې بو دې خوشې کړي او ویلي دي چې په هغه باندې لګېدلي الزامات بې اساسه دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د هند یو وړه الوتکه پرون د نوې ډیلی د هوایي ډګر نه بیرون ولوېدله او ټول لس پاره کسان پکې ووژل شول. د هوایي چلند وزارت مارشال مهیش شرما وایي د الوتکې د لوېدو د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوې دي. عیني شاهدان وایي الوتکه د هوایي ډګر د دیوال سره جنګېدلې او وروسته یې ور واخیسته. یو چارواکي ویلي ښایي الوتکه د تخنیکي ستونزو له وجې ولوېدلې وي. الوتکه د نوې ډیلی نه د رانچی ښار ته روانه وه. د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په 2015 کال کې د هغو کډوالو شمیر چې اروپا ته تللي د 1 میلیون زیات شول. دا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو زیات شمیر دی. په جنیو کې د میشتې بشري حقوقو د ادارې نن د سې شنبې په ورځ د مهاجرینو شمیر 1,505,500 کسه ښودلی دی. دغه مهاجر د افریقا او منځني ختیځ نه په مختلفو لارو اروپا ته تللي دي. دا رپورت وایي چې د دغو مهاجرینو نیمایي شمیر د سوری خلک دي. د سوری په جګړه کې تر اوسه پورې د 200,000 پورې خلک وژل شوي او په میلیونونو نورې بې کوره شوي دي. د سوری د مهاجرینو وروسته بیا د افغانستان او عراق نه په ډېرې لوی شمیرې مهاجر اروپا ته تللي دي. مصر د برتانی د امنیتي او مشورې ورکولو د چارو یو کمپنۍ استخدام کړي چې په هوایي ډګرونو کې د امنیتي چارو په بهتره کېدو کې مرسته وکړي. مصر دا کار دوه میاشتې وروسته له هغه کوي چې د سینای په ټاپو کې یو روسي الوتکه ولوېده او ټول سپاره 240 کسان پکې ووژل شول. مسکا ویلي و چې په الوتکه کې بم ایښودل شوی و، خو مصر تر اوسه دا خبره نه ده منلې. او روسي خبر دا چې په بوسنیا کې پولیس وایي د څارنوال د دفتر په امر د سرایوو په 14 ځایونو کې د سخت دریځ ډلو په خلاف عملیات پیل کړي دي. د څارنوال دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د عملیات د هغو 15 کسانو د نیولو لپاره په لار اچول شوي چې تروریستي حملو ته خلک هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوي ګمان کېږي چې دا کسان به په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو سره نږدې اړیکې ولري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM